Radio.
د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د سې شنبې ورځ د 1491 لمریز هجري کال د غبرګولي 9 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د مے 9 نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند او زما نور همکاران هرکلی کوو. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو یې تاسو په 12.6 اورېدلی شئ. همدارنګه د افغانستان په څو لویو ښارونو کې زموږ غږ د FM 100.5 لارې هم تاسو ته رسیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. پرون په افغانستان کې 2 هلیکوپټرې لویدلې چې 3 بهرني سرتیري پکې وژل شوي. په مصر کې به د 2 سیالو کاندیدانو محمد موسی او احمد شفیق ترمنځ ولسمشري دویم پړاو انتخابات کیږي. او یمنی چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې په بمباریو کې 15 سختریزي وشلې دي. په مخکې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د امریکا په مشرۍ نړیوال تلفیز وکونه وایي چې پرونی په افغانستان کې 2 څرخی الوتکې لویدلی او 3 عسكر پکې وژل شوې دي. نړیوال تلفیز وکوي چې یو هلیکوپټر د افغانستان په ختیځ کې ولوید او په نتیجه کې 2 پوځیان وژل شول او یو بل چې ټپي شوی و ورسته په روغتون کې مړ شو. د ایساف یو ویندوی جګړن مارټین کرایتن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په یوه پیښه کې هیڅ مرګ ژوبل نه ده پیښه شوې، خو په بل کې 2 تنه وژل شوې دي. نوموړی وایي یو هلیکوپټر د افغانستان په ختیځ کې ولوید او د ایساف 2 غړي پکې وژل شول. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي. د هلیکوپټر د لویدو په مهال په سیمه کې د دښمن د فعالیت هیڅ رپورټ ته د پوینا نه دی ورکړل شوی. د دغو 3 عسکرو له وژل کېدو سره په افغانستان کې سکل د ناټو ځواکونو د تلفاتو شمیر 122 ته ورسېد. نړیوال تلفي ځواکونه وایي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات کوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تولید کېدونکو مخدره موادو څخه 2% کشف او ضبطېږي. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر اجرایي رئیس یوری پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل تر 1 میلیون زیات افغانان په مخدره موادو روږدي دي او د دغه هیواد 15% خلک کوکنار او د مخدره موادو نور بوټي کوي. افغانستان د نړۍ د ټولو تریاکو هیروینو په سلو کې 90 برخه تولیدوي. افغان چارواکي وایي چې سلطنه د حکومت وسلوال مخالفین د غور ولایت کې د سولې او پخلاینې له بهیر سره یوځای شوي دي. دوی په وینا دا کسان د قومي مشرانو او چارواکو په هلو ځلو له دولت سره یوځای شول. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د اتیا میله وسلو سره په څلورو ډلو کې دولت ته ورغلل. له بلې خوا د فراه ولایت څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې راغلي چې په دې ولایت کې هم د وسلوالو یو 10 کسیزه ډله له حکومت سره یوځای شوې. د دې ډلې مشر ملایار محمد وایي
اغه چې وه هغه ادم روبایانو موږ یې کور نه پویدلو. ادم روبایانو اینن به سره پورته کړ تر هغه باندې به دونه پیسې حواله کولې، پیسې به غوښتلې. بل هم چې ول سره د جهاتې کوشش دی ادم فروشي د هغه ادمان هغه مسلمانان کړی دوستانو.
د ملایار محمد مشهید وسلوال ډلې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې له 500 کلونو راهیسې وسلوال فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې دا ډول کسان جالي طالبان بللي دي، خو د دې وسنیو کسانو په اړه په مشخصه توګه څه نه دي ویلي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د اخوان المسلمین د کاندید محمد وساو د حسن مبارک د وروستي صدر اعظم احمد شفیق ترمنځ به دوهم پړاو انتخابات دراتونکو جون په 14 او 16 نیټه ترسره شي. د انتخاباتي کمیسیون مشر فاروق سلطان ویل مرسا 15.6 او ویا او شفیق 15.5 رای ګټلي. فاروق سلطان په قاهره کې خبري غونډه ته ویل هیڅ کاندید په لومړي پړاو کې کافي رای نه دي ترلاسه کړي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مصر 50 پیلونه خلک درې ورکولو په شرایطو برابر وبلل. ویل چې د هغوی لمنځه شپږ 40% په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. او یمنی چارواکی وایي چې پرون د دغه هیواد په جنوب کې په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 15 سخت دریځي ووژل شول. دا بمباری د القاعده شبکې د یو مشر په هدف شوی. و یمنی چارواکو ویل په بمباری کې چې ردا خار ته نږدې وشوه د القاعده مشر قائد صهاب په نښه شوی و. نوموړی د درو موټرو په کاروان کې روان و. څرګنده نه ده چې الزهاب به دغه حمله کې ژوندی پاتې شوی وي که وژل شوی وي، خو نتایج شوي رپورټونه وایي چې پرونۍ حمله د امریکا د بېپیلوټ الوتکو له لوري شوې ده. امریکا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. زموږ د 2 بجو په خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ خبرونه تر دې یو څه په تفصیل درته وړاندې شي. اوس په مو کې د هغه رپورټونو سرټکو ته چې په دې خبرې مجله کې درته وړاندې کوو. په افغانستان کې میش برتنوي پوځیان افغان چارواکو ته د طالب بندیانو له سپارلو منع کړی شوي دي. دا چې ولې په دې اړه یو رپورټ لرو. همدارنګه به مو له دې خبر کوو چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د جرمونو ضد اداره وایي تر 1 میلیون زیات افغانان په مخدره موادو روږدي دي او د دغه هیواد 15% خلک کوکنار او د مخدره موادو نور بوټي کوي. په هرات کې یو سوداګر د انسان تختونکو له منګولو شخورل شوی دی، خو د تختونکو نه ډېرې بدې خاطرې لري. د کیسې بام په یو رپورټ کې درته وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د اصلاح شوي قانون مسوده پرون په ننګرهار کې نظر پوښتنې ته وړاندې کړې وه. په دې اړه هم رپورټ لرو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې به د نورو مسایلو په اړه هم رپورټونه ولرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو دا او تاسو زموږ غږ په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې اورئ. په افغانستان کې میش برتنوي پوځیان افغان چارواکو ته د طالب بندیانو له سپارلو منع کړی شوي، ځکه چې د افغانستان د حکومت په توقیف ځایونو کې له شکنجې کار اخیستل کېږي. ویل شوي دي چې دا کار د برتانیا د استناف محکمې په حکم شوی. د برتانیا د استناف محکمې دې پرېکړې له هلمنده د 2014 کال په پای کې د برتنوي پوځیانو د وتلو د ستراتیژۍ د عملي کېدو په لاره کې جدي خنډ پېښ کړی دی. د موضوع نور تفصیل له اسمت سروان اورو.
برتانیي پوځیانو ته ویل شوي چې نور طالب بندیان افغان چارواکو ته ونه سپاري، ځکه چې ادعا د افغان ځواکونه یې شکنجه کوي. دا اقدام چې د برتانیا د استناف محکمې له حکمه وروسته وشو د ناټو غړیو هیوادونو ته یو ګزار بلل کېږي، ځکه چې دوی غواړي د بندیانو د انتقال پروسه رسمي کړي او د 2014 کال تر پایه خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د یو هیواد له لوري بل هیواد ته د بندیانو سپارل د دې احتمال په صورت کې چې ممکن شکنجه شي په نړیوالو قوانینو کې منع دي. د افغانستان له حکومت څخه د لیکلو ضمانتونو په وسیله د ناټو ځواکونو هڅه کړې د بشري حقونو شمنې پوره کړې. د افغانستان حکومت په لیکونو کې ډاډ ورکړی چې بندیان به نه شکنجه کوي. دې ضمانتونو ته د تفاهم یادښتونه ویل کېږي. تیر کال د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې او نیو سټیټسمن مجلې له لوري په یو غټ څېړنیز راپور کې څرګنده شوه له دې سره سره چې ملګري ملتونه دا یادښتونه غندي او هغه بې معنا بولي، د نړۍ غښتلي پوځي قوتونه د جنیوا 18 کلن کنوانسیون ته توجه نه کوي. په 2016 کې د یادښت یا لیکلي ضمانت له لاسلیک کولو راپدېخوا د برتانیا حکومت د شکنجې په اړه د شواهدو له موجودیت سره سره د افغانستان حکومت ته د بندیانو د سپارلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. خو اوس د برتانیا د استناف محکمې حکم کړی هغه افغان بندیان چې ادعا کوي شکنجه شوي د ځان د انتقالېدو په باب رسمن شکایت کولی شي. دا مسأله وروسته لدی په بریتانیا کې راپورته شو چې 24 کلن سردار محمد د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو توقیف ځای کې شکنجه شو. نو موړې لچته راځړول شوی، په برقي ډنډو او کیبلونو وهل شوی او د خو پترس کې وهل ټکول شوی دی. د سردار محمد مدافع وکیل بن جیفی ویلی د دې قضیه مهمه ده، ځکه چې په 2010 کال افغانانو ته سپارل شوی، یعنی وروسته لدی چې د برتانیا محکمې د وی بلی قضیه په خاطر د بندیانو د بشري حقوقو د ساتنې غوښتنه وکړه. د سردار محمد قضیه وشودل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره په لشکرګاه کې د برتانیوي پوځیانو اډې ته نږدې د تحقیقاتو پر ځای جوړ کړي او په هغه کې له شکنجه همکار اخیست.
خبری مجله اوری.
د ملګرو ملتونو د مخدره مواد او جرمونو ضد اداره وایي تر 1 میلیون زیات افغانان په مخدره موادو روږدي دي او دغه هیواد 15% خلک کوکنار او د مخدره موادو نور بوټي کوي. د اسمت ساروان په یو بل رپورټ کې به په دې اړه تفصیل وورو.
له مخدره مواد او جرمونو سره د مبارزه لپاره د ملګرو ملتو دفتر پرون وویل په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدره موادو په سلو کې تر دوه لږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. د جرمني خبري اژانس تر راپور لمخې یو ان او ډی سی یا د مخدره موادو او جرمونو پرڅید د ملګرو ملتو دفتر د دې خبرې له اعلانولو سره په یو وخت وویل په راتلونکو درو کلونو کې به په جنگ ځپلي افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر پروګرام یو سلو ولس میلیون ډالر ولګوي. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې اجرایي رئیس یوری فیدیتوف په کابل کې خبريالانو ته وویل د ټپ پام سره چې تر یو میلیون زیات افغانان د مخدره موادو پر استعمالولو روش دي او د دغه هیواد 15% خلک کوکنار او د مخدره موادو نور بوټي کوي. افغانستان د غیر قانوني مخدره موادو د ستونزې په خاطر ډېر لوړه بیه پرې کوي. فیدیو توف دا هم وویل د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د خپل ټول مصرف چې په نړۍ کې کوي په سلو کې 15 افغانستان ته ورکوي. افغانستان د نړۍ د ټولو تریاکو او هیروینو په سلو کې نیوي تولیدوي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې په یو کال کې 3 تنه دولتي مقامات او چارواکي د مخدره موادو د قاچاق او کاروبار په تور نیولې دي.
په 1990 کال کې د مخدره موادو د جرایمو د استیناف محکمې لخوا د عامه خدماتو درې درشتنه کارکونکي د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو او تورن وپیژندل شول. دا کسان د مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د قانون لمخې په مجازاتو محکوم شول. په دې کسانو کې ولسوالان، د امنیت قمانداران، پولیس او ملکی کارکونکي شامل وو چې د محکمې لخوا په مجازاتو محکوم شول.
تقریبا لس کاله کېږي چې موږ تاسو دغه نظام سره دنیاوال افغانستان خلک او ټولنه علما کرام ځوانان خپل د نظام او چارواکي ټول مبارزه کوي، خو بیا هم خلاف فیصدي لوړه ځي، کله کم ځي او هیڅ نه بدلون نه راځي. کله د افغانستان په یو کونج کې، کله په یو ولسوالۍ کې، کله بل ولسوالۍ کې تولید په هماغه شکل ولې هغه څوک چې د دغه کښت په قاچاق او د تولید لپاره هڅه کوي هغوی ته جزا نه ورکول کېږي. په عادي شل کاله قید بندیان دي او هغه خلک چې د دوی دغه دنمر نه ښکاره دي هغوی سره کوم قانوني برخورد نه کېږي.
د نړیوال بانک د راپور لمخې مخدره مواد افغانستان د ټول ناخالص داخلي تولید په سلو کې 14 جوړوي. دا په داسې حال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې دا ویره زیاته ده چې په دې هیواد کې به د مخدره موادو تولید نور هم زور واخلي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد اداروي 3 میلیون زیات افغانان په مخدره موادو روږدي دي او 15% خلک په افغانستان کې کوکنار او د مخدره موادو نور بوټي کوي. زموږ غږ آزادې راډیو ناوړي په هرات کې یو سوداګر د انسان تښتونکو له منګورو ژغورل شوی دی او په دې تور باندې 3 نور نیول شوي دي چې وایي په قتل او اختطافونو کې لاس لري. شرف الدین ستانکزی نور تفصیل راکړي.
یو دیش کلن شراغه ده غد کورنی په حضور هرات امنیه قماندانه کی خبری اعلانو ته دین سان تختون کول چنګ د پولیسو پمرسته د ازاده یو د تختون د ورځې موده کې د زندان سخت شبی یا د کړي ځان سوداګر خود وی ویل د هرات خر شل کیلومتر گذری ولسوالی اړوند یو سیمه کې کوټه د ټوپ محل مخپټو وسلوالو د ټوپک په زور له ماشومانو جلا په یو غره کې په ډیر سخت شرایطو لا سترګي او په تړلې وسمته کې ساته ترڅو د دوشنبه په بیګا د پولیسو په عملیاتو کې آزاد شو. کته هم خبرو کې دولت څخه مننه کوله، خو وی ویل دومره ویریدلې چې کدي 15 ماشومان او کورنۍ خیالي نوي شپه قدرې به هم نور افغانستان کې تیر نه کړی.
خدا مثلا میخوام موازی شدم در اینجا که بودم فکر شدم گفتم من خب چرا با افغانستان زندگی کنم؟ بس فکر کنم که جا خو فرا خو اون خو فکر خو ما چه بار کنم؟ اگر همه شخص باشه با اون لازگه بیداز نمیسته کنم اگر افغانستان نمیسته کنم.
قسم خورم چه زلت زن پختم ولی افغانستان که جون کنم. خود زواب زما ناچاری ده پلار اولادونه او کورنه چه ده بریدم. د امنیت لپاره دعا او مسولین څخه هیله کوم چې دا شیطان صفته کسان نور ختم او ټولنه آزاد کړي. د هرات امنیه قماندان جنرال سید اغا ثاقب د خپل هڅو او په دغه لار کې د پولیسو د بریا ویل زیاته کړه په ټول توان به د امنیت په ډاډمنې دو سره خلکو ته د هوساجون زمینه برابر کړی.
زمنګ یو تن ورور د شراغه په نام باندې چې د عبدالشکور زوی دی او د محمود زاده هروی د المونیم جوړولو د شرکت ماوینو سلور تنه مسله افراد لخوانه اختطافی گی اوڑل کی گی د تور غره په نامه باندې صاحب تا پولیس په ماغه شپه تر درې بجو د شپې پورې دی تعقیبوي او منحصروي. تر سبا او بل سبا باندې عملیات هلته بیا جستجو شروع کیږي چې د دې مو دښمن ونه شو کړی چې نه تنها چې د تلیفون موقع د پیسو د اخیستلو موقع دوی ته پیدا شي، بلکې خوشبختانه چې شیراغا خان ته نجات ورکړ شوی دی.
د هرات امنیه قومندان ویل د عملیاتو په مهال تښتون کې د شپې له تیاری او رازۍ څخه په استفاده په تیښته بریالی شو. خو د ده په ټکو پولیسو یې پل تعقیب کړی، د خامخا به یې د عدالت منګولو ته راکاږي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو دوه ورځو کې د انسان تښتونې، قتل او نورو جنایي جرمونو په اتهام د هرات محکمې درې تنو ته د اعدام معادل درنې جزاوې واورولې، چې یو یې په شل کاله او دوه نور تر پنځلس کاله تنفیزي بند محکوم کړه. قاضی پریکړه ابتدایی وبلله، وی ویل پورته محکمو کې له ځانه د دفاع حق لري.
او سم یو ار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته. زموږ غږ له آزادې راډیو اورئ. د امریکا په مشرۍ نړیوالې تلفظ وکونه وایي چې پرون یې په افغانستان کې دوه هیلیکوپټرې ولوېدي او درې عسکر یې په کې ووژل شول. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تولید کیدونکو مخدره موادو څخه کم 2% کشف او ثبتېږي. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر اجرایی رئیس پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر 1 میلیون زیات افغانان په مخدره موادو روږدي دي. افغان چارواکي وایي سلطنه د حکومت وسلوال مخالفین ورسره د غور په ولایت کې یوځای شوي، او همدارنګه د فراه په ولایت کې هم یو د مخالفینو یو لس کسیزه ډله له دولت سره یوځای شوې ده. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د اخوان المسلمین د کاندید محمد مرسی او د حسنی مبارک د روسي صدر اعظم احمد شفیق ترمنځ به دوهم پړاو انتخابات د راتلونکي جون په 14 او 18 نیټه ترسره شي. یمنی چارواکي وایي پرون د دغه هیواد په جنوب کې په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 15 سخت دریځ وژل شوي دي. په برتنی کې یو قاضي پرون د سختدریزي ملا ابو قداده ضمانت رد کړ. وی ویل نوموړی د لندن د اولمپیک لوبو په ترڅ کې خطر پیښولی شي. متخصصان وایي یو ډول مغلق وایروس موندلی چې په ایران او منځني ختیځ کې کمپیوټرونه اغیزمن کړي دي. او کینیایي چارواکي وایي د دغه هیواد د پایتخت نایروبي په مرکزي برخه کې پرون تر ډیر شو زیات کسان په وچاودنه کې ژوبل شول. پولیسو د 15 ټپیانو حالات نازک ښودلی دی. دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ. د آزادې راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. اوس دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد تکل د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې او کتنې ورته کړې.
د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په پکتیا ولایت کې د ناټو په هوایي برید کې د یوې افغان کورنۍ د اتو غړو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یوه برخه کې راغلي، په افغانستان کې د ناټو ماموریت د پنځشنبې په ورځ د ناټو ځواکونو لخوا د افغانانو د یوې کورنۍ د غړو له وژل کېدو وروسته له نویو فشارونو سره مخامخ شو. افغان چارواکي وایي د دې کورنۍ غړي د پنځشنبې ورځې په ماښام د ناټو په هوایي برید کې چې اکثرا د شپې لخوا کېږي وژل شوي. ټایمز لیکي دې پیښې د هغه هیواد خلک په غوسه کړي دي چې له څو کلونو را په دې خوا له نړیوالو ځواکونو څخه په هوایي حملو کې د زیات احتیاط غوښتنه کوي. د راپورونو له مخې په دې حمله کې شپږ ماشومان او د هغو مور او پلار وژل شوي، او ویل کېږي چې یوازې یو لس کلن هلک له دې برید څخه ژوندی پاتې شوی. ټایمز ورځپاڼه وړاندې زیاتوي ناټو وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي، خو دوی زیاتوي چې تر اوسه یې داسې شواهد نه دي موندلي چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل کېدل وښیي. د انګلستان چاپ بل ورځپاڼه ډیلی ټلګراف هم د دې موضوع په اړه د یو مطلب په یو برخه کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ویان له قوله لیکي چې وایي د پیښې په سیمه کې د دوی پر ځواکونو د وسلوالو طالبانو د یوې لویې ډلې لخوا برید شوی و، او ځکه دوی د هوایي مرستې غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي د ناټو چارواکي اوس په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا د نړیوالو ځواکونو عملیات او د مرستې لپاره سیمې ته د هوایي ځواک د استولو خبره د سیمې د خلکو له ادعا سره ارتباط لري او کنه. پر همدې موضوع په نیویارک کې خبریدونکي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلي. ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې د برید سیمې ته یو پلاوی استولی څو د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي، او ناټو هم ویلي دي چې په دې اړه یې لا دمخه تحقیقات پیل کړي. وال سټریټ جورنال لیکي که څه هم د طالبانو په حملو کې تر دې زیات ملکي خلک وژل کیږي، خو د دې ډول پیښو پر مهال ډیر شمیر افغانان د نړیوالو ځواکونو په وړاندې خپله غوسه او قهر څرګندوي. ورسپانه د ولسمشر حمید کرزی د دفتر لخوا د خبرې شوی خبر پانه یادونه هم کوي چې پکې ویل شوی دی کچیرته د افغانستان د خلکو ژوند مسؤل نه وي نو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د موافقې لاسلیک به بې مفهومه وي. د انګلستان چاپ ګارډین ورسپانې د دې موضوع په اړه په یو مطلب کې د ملګرو ملتونو د وروستۍ احصایې یادونه کړې چې تیر 2011 کال یې د ملکي وګړو د تلفاتو له پلوه تر ټولو زیات خونړی کال بللی، ځکه پروسه کال له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 3000 زیات افغانان ووژل شول. ملګرو ملتونو ویلي دي چې له 3/4 برخې دا وژنې طالبانو کړي، خو ګارډین لیکي چې له دې سره سره افغانانو د دوی په وړاندې دومره غوسه نه ده ښودلې.
زموږه کلازاته رادیو نو ورېد. افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د اصلاح شوی قانون مسوده د دوشنبه پورز پننګرهار کې نظر پوښتنه ته وړاندې کړه. دا وخت د کمیسیون غړو ویل د نظر خوندان باید د دې قانون په اړه نظر ورکړي چې راتلونکي ټاکنې په سمه توګه وشي. ځینو د نظر خوندانو وسنې اصلاح شوی قانون نیمګړی وباله.
په افغانستان کې د بیلابیلو انتخاباتو لپاره د اصلاح شوی قانون د مسودی په اړه د ننګرهار ولایت له خلکو نه نظریات وغوښتل شول. د انتخاباتو کمیسیون د مشر فضل احمد مانوي په مشرۍ یوې ډلې په ننګرهار کې خلک د دغه نوي اصلاح شوی قانون محتویات او په دې اړه نظر ورکولو ته راوبلل. مانوي وویل
بهتر بود کې رفراندوم میشد، همه مردم افغانستان در شریک میشد. شما میدانید که لحاظ
مانوي وایي خدا و چې یو رفرندم شوی او ټول خلکو پکې ګډون کړی و، خو پوهیږو چې رفرندم د اوسنی وخت او ظرفیتونو له امله ممکن نه ده. نو د امکان په صورت کې مو باید څه کړي وای؟ همدا ممکن و چې د افغانستان په څو لویو زونونو کې خلکو ته مراجعه وشي. زما باور دی چې د پوهنتونونو، مدني ټولنو او سیاسي حزبونو علمي او اکاډمیک شخصیتونه د نظر ورکولو صلاحیت لري او باید د انتخاباتو د قانون په اړه ښه نظریات ورکړي. مانوي وروسته قانون تشریح کړ او د ګډونوالو پوښتنې یې ځواب کړ. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد منګل شیرزاد وویل دوه مهم ټکي په دغه قانون کې سم نه دي ځای شوي.
یو د هغې مشکلاتو ډیر جدی باید د قانون کې باید اصلاح شي، ځکه دا اوسه پورې خاکه ده او مسوده ده. هغه دا ده چې آرمان ته چې څوک ځان انتخابوي د هغه کاندید دپاره معیار نه دی ټاکل شوی. موږ وایو چې د دې دپاره د معیار داسې وټاکل شي چې هغه متقی پرهیزګاره وي، په خپل رسمي او غیر رسمي ژوند کې د ښه شهرت خاوند وسي، امانتدار وسي. بل دا چې د تحصیل معیار باید ورته وټاکل شي، عقلا دې د پوهنتون فارغ وسي، په دې خاطر چې کوم وخت کې پارلمان ته ځي په پارلمان کې عقلا د قانون په تعریف پوشي. بل مسله تناسب په چلن د ولسوالۍ دي چې د شپږو ولسوالۍ نه هلته یو کاندید راغلی دی، ولې داسې شوي چې د یوې ولسوالۍ نه دوه او درې کاندیدان راغلي دي. دغه تناسب باید په دې قانون کې په نظر کې ونیول شي.
د ولسي جرګې غړي فریدون مومند وویل کله چې د انتخاباتو کمیسیون خپل قانون تطبیق نشي کړای نو عامه نظر پوښتنه ګټوره نه ده. د وویل
په تیرو انتخاباتو کې خپل مانوي صاحب د انتخاباتو د قانون له مخې خلکو ته سندونه ورکړل او بیا هماغه سندونه یې بیرته واخیستل او یو کال بعد کور ته ولېږل او د پخپل د میډیا د لارې نه دا خبره باندې اعتراف وکړ چې دا د زارو یو ګوټ دی چې زه کوم. نو که چیرته مانوي صاحب د انتخاباتو د مستقل کمیسیون مشر چي دی دا دومره فشار لاندې راځي چې دا د زارو ګوټ ته مجبوریږي او زارس کی، نو بیا خو دا د انتخاباتو کمیسیون مستقل نوم هم د سوال لاندې راځي، بیا خو دا مستقل نه دی.
د انتخاباتو د کمیسیون غړي هاشم پولاد د خلکو د نیوکو په اړه د خبريالانو ټولې پوښتنې ځواب نشوي کړای، خو وی ویل د همدې لپاره راغلی چې د خلکو نظریات واخلي او ممکن دغه نیوکه د قانون په ورستۍ مسوده کې په پام کې ونیول شي.
دا تصویب شوی نه دی. کیدی شي ورونه دوستان احزاب مدني ټولنې د دې مسوده کې د دې منګمدې لپاره د نظریات ټولو.
د ننګرهار ولایت خلک په تیرو هیواد مشریز او پارلماني ټاکنو کې د انتخاباتو په کمیسیون ناباوره شوي. کوم کسانو چې آزادۍ رادیو سره خبرې وکړې ویل کدا قانون په خطو هم جوړ شي خو دوی یې له تطبیقي اړخ نه ډاډه نه دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ موسسې نه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د رسنیو د قانون نوې طرحه رد کړه او هغه د بیان د آزادۍ پر خلاف هڅه وبلله. د دې موسسې مسؤلین وایي چې په دې طرحه کې ډېره هڅه شوې چې د رسنیو د فعالیت کنټرول له حکومت سره وي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل پرې نور تفصیل راکړي.
د آزاد رسنۍ د ملاتړ مؤسسنۍ په افغانستان کې د مطبوعاتو له کورنۍ څخه غواړي چې ولسي جرګې تر دې نوې طرحې د استولو مخنیوی وکړي. د نوي مسؤلین د نوي قانون دغه طرحه په افغانستان کې د رسنۍ د فعالیت په زیان بولي او خبرداری ورکوي که دغه طرحه د ولسي جرګې لخوا تصویب سي د رسنیو خبریالانو فعالیت به له ستونزو سره مخ سي. د نوي د څارنې د څانګې مسؤل صدیق الله توحید د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې طرحه کې هڅه سوي چې ازادي رسنۍ تر ډېره د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر کنټرول لاندې وي.
د عالی شورا رئیس دوی پیشنهاد کړی دی چې باید مستقیما د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر بوي چې دا غیر منطقي ده. اکثریت اعضا د دې عالی شورا د دولت لخوا نه دي، ډېر اشتباهګانې لري، د بیان د ازادي د صراحت ورکولو نه عاجز دي. دغه طرح که تصویب شي دقیقا د خبریالانو او د رسنیو د بیان ازادي په مخ یو لوی چالش او خنډ وي. زموږ د رسنیو او د خبریالانو غوښتنه دا ده چې مقاومت وکړي چې دغه
تر دې طرحې مخکې د رسنۍ قانون 45 مادې درلودې او اوسنۍ طرحه 110 مادې لري چې نه یوازنۍ بلکې د افغان خبریالانو بېلابېلو ټولنو ورباندې انتقادونه کړي دي. دغه ټولنې وایي چې په دې نوې طرحه کې بیا هم د رسنیو د مالي ملاتړ د سرچینو د معلوماتو په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي چې د رسنیو لپاره د نوي قانون طرحه یې د نظر غوښتلو لپاره خپره کړې ده. د دې وزارت حقوقي سلاحکار دلاور نظر سوی ازادي راډیو ته ویلي چې پخوانی قانون ستونزې درلودې او پر دې طرحه هر څوک نظر ورکولی سي.
موږ د رسنیو ټولیزو رسنیو په قانون باندې چې په ډیری برخو کې تشې درلودې، په ډیری برخو کې ستونزې راولاړولې یا ځینې برخو کې حکمونه نه درلودل، موږ وپتیل چې په دې قانون باندې بیا کتنه ترسره شي چې ډیری مثبت مسایل پکې رانغښتل شوي دي. نو په همدې موخه دا نوې د رسنیو د قانون نوې طرحه ده او دا هم د نظر پښتنې لپاره وړاندې کړې ده چې تر څو نوره هم بډای شي.
د منتقدینو په وینا له دغو ټولو خبرو سره په دغه 110 مادې ضد نوې طرحه کې بیا هم د خبریالانو د کاري خوندیتوب او حقونو او همدارنګه معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي په اړه لازم وضاحت نه دی موجود. اوس مهال افغان خبریالان د معلوماتو اخیستلو پر وخت له ډېرو ستونزو سره مخ دي او چارواکي په اسانه توګه دوی ته معلومات نه ورکوي. د دې تر څنګ یو شمېر خبریالان د خپلو ادارو لخوا له ستونزو سره مخ شوي او له کاره ایستل شوي دي. که څه هم افغان حکومت د خپلو لس کلونو لاسته راوړنو په سر کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو وده بولي، خو د خبریالانو ټولنې وایي چې افغان حکومت بیا هم رسنیو ته ډېر پام نه دی کړی. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زمو غږ لازادي راډیو ناوړي د ژوند رنگونو پروګرام ترازو د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زمانم شکر الله ده د کاپیسا د ولایتم
لاس کې کتابونه دي او تعویزات د شان پلیکل سوي څه کار کې
زما په لاس کې کاپشناسي کتاب ده او تعویز ورکوم د لاس دروي کاپشناسي علم لرمه کاپشناسي دروي باید خلق خپل لاس ګوري او خپل معلومات اصلي او د خوجا په صاحب کتاب ده دغه لروي هم خلق پال ګوري
تعویزونه تو کاخلی لري څه لپاره تعویز ورکي
باید رواني اثرات لري، مشکلات لري، مرګي لري، پیریان لري، داسې مشکلاتو سره مخامخ دي چې هغه د تعویزو باندې حلیږي، هغه په ډاکترو په دواو په ګولیو باندې نه حلیږي. بعضې ځوانان چې کاروبار نه کوي د هغې لپاره هم ورکوم.
د کفشناسي د چیرې زده کړې او څنګه یې ګوري څه پکې وینې کفشناسي کې؟
ما د کفشناسي درس په ایران کې ویلی دی. په لاس کې یو تعداد خطونه دي، په ښي لاس کې ګوري اتلس کار کیږي او په چپ لاس باندې ګوري یو اتیا. دا یو اتیا او اتلس دي جمع کې نه نوي کیږي. د خدای پاک نومونه دي. مشکلات په لاسو کې ښکاري.
مثلا کوم مشکلات؟
هغه کسان چې بدبینان مخالفین لري هغه په لاسو کې ښکاري، او څو مسافرت لري په ژوند کې هغه مسافرت په لاس کې ښکاري، او واده خط په لاس کې ښکاري، او د زړه خط ښکاري چې زړه صادق دی.
دا وایي چې د ورځې څو پیدا کېله دي کسب نه دي
د برابرۍ ده. نو بعضې ورځ دری سوا سلور سوا پنده سوا شپک سوا هم دا غصه پیدا کی جمعه ورزی بیروباری مثلا تر زر پیو پوری هم کار کی
تا مخکی ویلی چه ده کاروبار ده خکی دو لپارم خلکو تا تاویز ورکی و کلا ده زن تا هم ده سه تاویز لی کلا ایسه تا هم غریب سره ایسه زن ده خسی
ما تا نکی کم کس چه تاویزو نکی اگه چه زن تا تاویزو که زن لپاره نکی اگه باید پو بل سری بانده خبل زن تا تاویزو که
تو روزا کم بل چه تاوره غلی چه تاویز در تاو کی
نه مرا غلی بل چه تو نه مرا غلی تو روزا
دیر ازیت مننه تو
تاس نه مننه
دوستانو د ژوند رنگونو پروگرام مو اوریده پام دې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو جاوید نعیمی په سټوډیو کې دی نعیمی صاحب دغه کفشناست موتم نو ورزو چی او تاویز مکتم مو کی
حتما شما رو میبریم پیش از اینا تا بالا خو نرفتین انسایت پیش کدام
نه تر اوسه پوره